نان شهر مزار شریف در این بس اشتراک کرده بود. تا
وقت د مازیګر سلور بجیدی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته خراغ لیز فریده هوټ سیفی مو د روانه خبرونه تر پای بندر سره يم او ری چې تازه راپورونه وایي چې د افغانستان د لوی سرنوال د ګخو کېدو خبره رد شوې ده. چې د خبره څنګه رد شوې او چا رد کړې ده په دې اړه باندې به تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د بریتانیا د وخت امپراتورۍ نه د دغه هېواد د خپلواکۍ د څلور نویمې کالیزې جشن نن په افغانستان کې ولمانځلی شو. په راپورونو کې اوري چې د مصر په سینا ټاپو وزمې کې د یو کمین په نتیجې کې لږ تر لږه 24 تنه مصري پولیس افسران وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لو چارې اداره وایي د سوریې په زورګونه کډوال د عراق کردستان سیمې ته اوښتي دي او د روسیې د هوا پوهنې اداره وایي د دې هېواد په امور سیمې کې سخت سیلاونه خپل وروستي حد ته رسیدلي او ډېر ژر به شدت کم شي. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. قسیم سولمل او د افغانستان تازه خبرونه.
د افغانستان جمهور ریاست د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د افغانستان د لوی څارنوال محمد اساق لکو د ګوښه کېدو خبر رد کړ. د کورونی چار وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د عبدالحکیم شجاعي په نامه د یوه سیمه ییز قومندان د نیولو حکم صادر کړ. او د کرکټ په ورځنۍ سیالۍ کې نن افغانستان د پاکستان څخه ماته وخوړله. هم بشپړ کورنی خبرونه. د جمهور ریاست چارواکو دارات کړه چې غنی د افغانستان لوی څارنوال محمد اساق لکو د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا له دندې ګوښه شوی دی. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي د څرګندونې څو شپې مخکې له ازادي رډیو سره په مرکه کې وکړې. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د ښاغلي لکو له دندې د لرې کېدو خبر رد کړ.
دا موضوع چې نن په مطبوعات کې نشستوي دا کاملا یو شایعه ده. دا به له کوم څه تل افغانستان ملت لپاره او تل افغانستان رئیس جمهور لپاره او ټول نظام لپاره همیشه صادق ده. د ټول اجرات چې کړی ده قابل د تایید محترم رئیس جمهور او د ټول افغانستان ملت دی.
مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړی په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پټو تماسونو له امله له دندې ګوښه شوی دی، خو افغان چارواکو د خبر رد کړ. د کورنی چار وزارت د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول حکم صادر کړ. عبدالحکیم شجاعي چې د کورنی چار وزارت وایي غیر مسؤوله وسلوال کس دی، په روزګان کې د څه باندې سلو ملکیانو په وژنه تورن دی. تر دې ورځ مخکې عبدالحکیم شجاعي په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رډیو ته ویلي و چې دی د خاص روزګان پولیسوالۍ کې د کورنی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قطعي مسؤلیت لري. نوموړی دغه راز هغه تورونه رد کړی چې ګواکې دی د ملکیانو په وژنه کې لاس لري، خو د سیمې خلک نوموړی تورنوي چې ملکي خلک یې وژلي دي. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د سنگاپور د کرکټ په یو ورځنۍ سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې په 9 اورونو کې د پاکستان لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه، خو د پاکستان د کرکټ د درویش کلنو لوبډلې د هدف په 43 اور کې د 8 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ او لوبه وګټله. د افغانستان ټیم به خپله بله لوبه د اګست په 22 له هند سره وکړي. اخوا ټاکل شوې ده سبا ته په کابل کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پاکستان د فوټبال له ټیم سره یو دوستانه لوبه وکړي. د لوبې د جنوبي اسیا هیوادونو د فوټبال د سیالۍ لپاره چې ټاکل شوې ده د رواني اګست میاشتې په اخر کې په نیپال کې پیل سي د تیاری لپاره جوړه شوې ده. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. سالی محمد سالی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د یو کمین په نتیجه کې لږ تر لږه 24 تنه مصري پولیس افسران وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویل چې پر پولیسو د وسلوالو کسانو لخوا دغه برید نن سهار د غزې پر پوله رافح ته نږدې شوی دی. د جولای پر 3 د پوځ لخوا د محمد مرسي تر لرې کېدو او بندي کېدو وروسته سختریزو وسلوالو په سینا کې خپل بریدونه زیات کړي. تر ډیره د مصر امنیتي ځواکونه په نښه کوي. نننی برید وروسته تر هغې کېږي چې په یوه بله لانجمنه پیښه کې شاوخوا 14 بندیان مړه شول. اخوان المسلمین ګوند چې مرسیم راتړ کې وی دغه بندیان د پولیسو په یو موټر کې د غنګونی لکبل امر سیوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وی یو پولیس افسر د بندیان له خبرم ته سوی و چې په موټر کې وشکي بهاون کې غاز دغه کسانو د مړینی سبب سوی دی. تیر اونې د ریکرسیوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې 310 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یو ډله به نن خپله څېړنه پیلوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول سوي دي. کت څنګه د کیمیاوي وسلو سویډنۍ ماهر اوکی سیل ستروم د دې ډلې مشري کوي چې پرون د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسېد. ټاکل سوی د سوریې د شمالي شهر حلب په ګډون دغه څېړونکي درې ساحې وګوري. د دوی تر رسېدو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مکداد وویل حکومت به د ملګرو ملتونو څېړونکو ته ټولی اسانتیاوی برابر کړی. د سوری د اپوزیسون د پوزي ډلې یو ویان هم د ملګرو ملتونو د دې ماموریت هرکلی وکړ، خو د دې غڅېړنې د بریا په اړه شک څرګند کړ. د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي رابرت سیری تیره میاشت امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د ادعاو دیارلس راپورونه ترلاسه کړي دي. په بل خبر کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې د سوریې په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته وشتي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ادریان ایډواردز نن ویل چې د سوریې شاوخوا 40,000 اوسیدونکي له پنځشنبې راهیسې له خپل هیواد څخه وتلي دي. د عراق لپاره د دې ادارې یوې استازي پرون ویل چې د سوریې ګڼ شمېر کډوال له خپل جګړه ځپلي هیواد څخه په وتو دي. د دغه مهاجرت اصلي دلیل څرګند نه دي، خو ګومان کېږي چې دوی په سوریه کې د کوردیز وکونو او سختریزو وسلولو ترمنځ د جګړې له ویرې کډوال سوي وي. په عراق کې لوړاندې د سوریې 1,45,000 کډوال ډیر دي. د روسیې د هوا پوهنې اداره وایي چې د دې هیواد په امور سیمه کې سخت سیلابونه خپل وروستي حد رسېدلي او ډېر ژر به یې شدت کم سي. د دې ادارې مشر الکساندر فرولوف نن وویل چې تمې کېږي اقلیمي وضعیت له تمې سره سم پرمختګ وکړي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په ختیځ کې تازه سیلابونه لوړ حد رسېدلي او خبروف ښار ته نږدې شاوخوا 16,000 کورونه ځپلې دي. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر ولادیمیر پچکوف په مسکو کې د سیلابونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې.
Приоритет нашей работы – это сохранение жизни и здоровья людей.
دا یوې زموږ لومړیتوب ده چې د خلکو ژوند وژغورو او اساسي پروژې برته یاد کړو. زه له تاسو غواړم د یقیني کړې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اړو کسانو ته ټولې ضروري مرستې رسیږي. د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روسیې په ختیځ کې شاوخوا 40,000 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي دي. او د امریکا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونه نن په داسې حال کې کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې پیونګ یونګ د معمول په څیر ادا کړی چې دغه تطبیقات پر شمالي کوریا د یرغل لپاره دي. د امریکا پوځ وایي دغه تمرینونه به د اګست میاشتې تر 30 روان وي. دغه تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ په وروستیو کې په کمېدو ښکاري. شمالي کوریا پرون د جنوبي کوریا پیشنهاد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې د جلاسویو کورنیو په اړه د خبرو په اړه ومانه. د شمالي کوریا رسنیو تر اوسه د جنوبي کوریا او امریکا د دغه ګډو تمریناتو په اړه کومې اعلامیه نه ده خبره کړې.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. فروانه خبرونه کې اوري چې افغان چارواکو د خبره رد کړ چې ګواکې د افغانستان لوی څارنوال کارګوخه شوی. په افغانستان کې د بریتانیا د وخت له امپراتورینا د دې هواد د خپلواکۍ د 49مې کالیزی جشن ول منځل شو. افغانان یې پاره چوي.
د افغانستان ازادي د باید خلک ول منځي
مناسبه نه ده لار تور باندې دي.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي په جرمني کې د سیاسي مخالفینو غونډه له قانون سره په ټکر کې نه و. په مصر کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او په تازه شخړو کې لسګونه تنه پولیس او د لر کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان وژل شوي دي. یو کلی زر رغونه او د ښځو په ژوند جوړ شوی پروګرام نیمه نړۍ لرو. تازه راپورونه وايي د افغانستان جمهوری ریاست چارواکو د خبره رد کړ چې ګواکې د افغانستان لوی څارنوال کارګوخه شوې دي. تر دې د مخه یو شمیر افغان چارواکو د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان لوی څارنوال کارګوخه شوې دي. احمد زبیر شمن د دې مسلې په اړه باندې تازه معلومات راټول کړی دي. زبیر، په دې اړه وایي چې قسم په خبرونو کې څه معلومات وړاندې شو، خو د تازه جزئیات څه دي چې څنګه دغه خبره اول په رسنیو کې خبره شو او بیا افغان چارواکو دا بیرته رد کړه؟
بل لکه چې تاسو ویل د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د لوی څارنوال محمد عیسی خلکو د لرې کېدو رپورټونه نن په د افغانستان په رسنیو کې او د نړۍ په ځینو رسنیو کې خپاره شو، خو په دې وروسته د جمهوري ریاست لخوا بیرته دغه خبرونه رپورټونه رد شول. نن د افغانستان د دولت یو جګ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته هم د تایید کړ چې نوموړی ګوښه شوی دی، خو څو دقیقې مخکې د جمهور رئیس د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي راډیو ته وویل دا رپورټونه بیا اساس دي او ښاغلی الکو خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه د ګوښه کېدو پریکړه نه ده شوې د ولسمشر لخوا، هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړه. بلخوا د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی هم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی الکو نیم ساعت مخکې موږ ته وویل چې د اوس د ارګ په ماڼۍ کې دی او د ولسمشر سره ده، هغه هم دا رپورټونه رد کړ چې ګینې دا ګوښه شوی دی. ښاغلی عزیزی په دې اړه وویل
چیزا تاس در مرکه لرم غوی پا هر گراسه جمهوری که تشریف لری پا دی خاطر چه دیت اشتم دی زمری دی افغانستان دی استقلال ورز دا او طور خلق دا مبارکی هم وی دا موضوع چنن پا مطبعات که نشسته وی دا کاملا یا شایه دا دا بیالکو سیب تل افغانستان ملت دی پارا و تل افغانستان دی سیب جمهور دی پارا او طول نظام دی پارا همیشه صادق دا همیشه دا طول اجراعات چه کرده دا قابل دی
غلی و چې د کابینې ځینې جګپوړي غړي هغه کوشش کوي چې ولسمشر قانی کی او بیرته دغه پریکړه ولسمشر لسره واخلي چې اسحاق لکوې ګوخه کړی دی. خو اوس د جمهور رئیس چارواکي رسما د رپورټونه ردوي چې ګینې دی ل دندې څخه لری شوې دي.
لري زیاته مننه احمد زبیر شمن هو وی ویل چې افغان چارواکو د خبره رد کړې ده چې ګواکي د افغانستان لوی څارنوال کارا ګوخه شوی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په افغانستان کې د بریتانیا د وخت له امپراتورینا د دې هیواد د خپلواکۍ د څلور نوي ومې کالیزي جشن نن ولمانځل شو. ولسمشر کرزی د دې ورځې د لمانځنو په هدف د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ منار مخې ته د ګلونو ګېډې کې خوده. بلخوا یو شمیر کابل خاریان پر حکومت انتقادونه کوي چې دا ورځې په مختصرو مراسمو کې لمانځلې ده. غازی امان الله خان په 1919 لمریز کال کې له انګلستان نه د افغانستان خپلواکي واغسته. جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات. افغان چارواکو د هیواد د خپلواکۍ جشن د تیرو څو کلونو په شان په ډیرو مختصر مراسمو سره ولمانځه. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق وایدی ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی د دوشنبه په ورځ چې د افغانستان د خپلواکۍ له څلور نوي مې کلیز سره سمون خوري د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادي منار مخې ته د ګلونو کېډې کېښوده. هغه وویل چې په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنۍ ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د دفاع په وزارت کې د ازادي منار مخې ته د ګلونو د ګډې پیښول سره د هیواد څلور نوي کلیز جشن ولمانځه. په دې محفل کې ډیر ملي جهادي او سیاسي مشرانو د افغانستان د ملي شورا استازو د کابینې غړو او همدارس د بهرنۍ هیوادونو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی و.
افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصت اعلان کړه. لنن څلور نوې کلمې مخکې د افغانستان د وخت پاچا امیر امان الله خان د بریتانیا امپراتوري څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. خو ساکل د خپلواکي ورځې د جشن په منځنه کې د عامو خلکو او مدني ټولنو سازمانونو ونډه پراخه ده. د تیرو کلونو په پرتله د کابل ښار په واټونو او لارو کې د غازی امان الله خان عکسونه او د افغانستان بیرغونه زیات لیدل کیږي چې اکثره یې د خلکو او مدني ټولنو لخوا ځوړند شوي دي. د امنیتي تدابیرو له امله د کابل ښار په ځینو ځایونو کې د خلکو او موټرو پر مخ لارې تړل شوي وي. د کابل ښار شمیر اوسیدونکي په حکومت انتقاد کوي چې باید د خپلواکۍ جشن په شاندار مراسمو سره ولمانځي.
د افغانستان ازادي د باید خلک ولمانځي. جشن ونیسي، ډولونه وي، باید خلک اتڼ وکړي. سرتونه میخوای هیچ شای نشته. یو و ما سلام مونه دو غریب شده پری خوی شده سرک اتی شده لیاره نه
پولیس امنیت اردن از مو ما ټول روانه دي ټول مسیرونه بسته کړی
من رفیق ته کابل ماشنده ما جشن خو د مومي خلکو لپاره د یو خوشی ورځ ده خو نو دا چې سلیل کوي دا مناسبه نه ده لار تور باندې دي صرف محدود کسانو په محدود ساحه کې دا تجلیلوي نور خلک په تکلیف دي دا څه تجلیل معنی نه لري
خو داسې ښکاري چې حکومت سکل هم د ناامنیو له امله د خپلواکۍ جشن په داسې لویو مراسمو کې ونه لمانځه چې په هغې کې د عام خلک هم ګډون وکړي. حکومت په 1983 لمریز کال کې په غزي سټډیوم کې د سور د 8مې ورځې په جشن له وسلوالې حملې وروسته ملي ورځې په مختصر مراسمو سره نمانځي. په هغه جشن کې چې ولسمشر کرزي هم ګډون کړی و، د ملي شورا د یو غړي په ګډون درې کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. بلخوا یو شمېر کتونکي ټینګار کوي چې دولت باید ملي ورځې په شاندارو مراسمو سره ونمانځي تر څو په خلکو کې ملي روحیه پیاوړې شي. د افغانستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب افغان حکومت او خلکو ته د اگست 19مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده مبارکي ویلې ده. راځئ د سلطنو افغانانو نظرونه واورو د دغې ورځې د لمانځنې په مناسبت باندې.
او آزادی خپل انسان په لاس کې ده، هر وخت چې انسان خپله یو تصمیم ونیسي نو همیشه آزاده پاتې کیدای سي. زموږ نیکهګانو پلرونه همیشه روسیه هم خدمت کړی و، روسیه هم ډېر خلک شهیدان سوي وو په دې ورځ باندې، او موږ باید دا ورځ همیشه په خوشحالۍ باندې تجلیل کړو او کوشش وکړو چې ټول ځوانان باید کار و زحمت وباسي چې ټول دا وطن همیشه آزاد اوسي، بل چاته منتظر لاس مو ورته دغه نه وي.
نه خو افغانستان کې څه آزادي ده؟ ولکه هېڅ آزادي ټوله ګډوډي ده، هغه د لوچکي ده، این تئوری روزی هغه روزی د چول طرف روزی خو ټول د امریکا له طرف روزی ټول د امریکا له طرف روزی ټول د پاکستان له تربیه کیږي لغه نه تربیه کیږي نه داخل ملت هغه د آرام نه پریدي هغه نه پریدي چې موږ آرام یو هغه یو
خو ازادي اخیسته وال ک خارجیان شړلی وس خو موږ تاسو ملک ته خارجیان شته دي نو موږ تاسو به د خوشحالي وکړو په دې چوس خو دلته حاضر فلحال حاضر دلته د خارجیان ټول دلته موجود دي کنه هغه خوشحالي وکنه په دې ورځ باندې او ازادي خوشحالي کوله نو موږ خو هغه د نن سکندر انګریزان دلته دي نو موږ به دې خوشحالي وکړو.
ازادي هو دته نه ای، ازادي دته ای چې وطن آزاد وي، سرکونه جوړ وي، امنیت کې امن ورکی چار سره خوشحالي وس ټول هپا دي غمونه دي دردونه دي بس واړ مشکل مر سره کړی
دا غوړ ورور ازادي ده، ازادي خوشحالي ورځ ده، خسړې خوشاله وګرځي وګرځي انډي والان دوستان په دا خاطر باندې لاړ شي ملي او کې دغه کینو په دا خاطر باندې موږ خوشحالي ورو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده. د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون وایي په جرمني کې د سیاسي مخالفینو غونډه له قانون سره په ټکر کې نه و، خو د هیواد ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوست. د دې کمیسیون مشر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دننه د داسې غونډو جوړېدو ته زمینه برابره ده او باید چې همدلته جوړه شوې وي. د شنبې او یک شنبې په ورځ د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفینو د جرمني په مونشن ښار کې یوه غونډه درلوده چې یو هدف یې د اوسني سیاسي نظام د بدلون په اړه بحث. سیاسي سیړونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نظام د بدلون په اړه هره غونډه د عامو افغانانو ذهنونه مغشوشوي او موجوده ستونزې له دې لارې نه هواریږي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې له هېواده بهر د سیاسي نظام د بدلون په اړه هر ډول بحث د افغانستان له ملي حاکمیت سره یوه جفا ده. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي په جرمني کې د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي ښه ده چې دا ډول غونډې د هېواد دننه جوړې شي. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ته وویل چې په اساسي قانون کې د داسې غونډو د جوړېدو په اړه کوم محدودیت نشته، خو که چیرې ثابته شي چې سیاسي مخالفین له بهرنیو سرچینو مالي مرسته غواړي باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
زما عقیده دا ده چې افغانان باید په خپل کور کې راټول شي او په خپل کور کې تصمیم ونیسي. دوی د دغه ټولنو حق لري، سیاسي ټولنه بیا نشي کولی چې د بهرنیانو نه کومک ترلاسه. په دغه مورد کې داسې خاص رقم نشته چې دا مورد قضایي یا عدلي تعقیب ولري، خو د ملي حاکمیت سره او د ملي احساس چې دا ټول ورونه لري دا سمه نه بري.
د جرمني په منشن ښار کې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو لخوا یوه غونډه جوړه شوه چې د پاکستان او ایران په ګډون د لسو نورو هیوادونو کارپوهانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پارلماني او غیر متمرکز نظام په رامنځته کېدو، انتخاباتو او د سولې پر روان بهیر خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د اسلامي وحدت مشر حاجي محمد محقق، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند غړي فیض الله زکی هم ګډون کړی و. له دې وړاندې هم په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او ځینو امریکایي سناتورانو ترمنځ د فدرالي او غیر متمرکز نظام د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي، خو کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د نظام بدلون د هیواد موجوده ستونزې نشي هوارولی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله سانگزای وایي د فدرالي نظام مطرح کول د هیواد د تجزیې او د غیر متمرکز نظام یادول د ملک التوایفی هڅې دي.
په داسې شرایطو کې د افغانستان د نظام د بدلون مسأله یوه حساسه مسأله ده. د ما عقیده ده چې په اوسنیو شرایطو کې نه د افغانستان عمل زندي دغسې یو څه آماده ده، نه ډېر عملي ښکاري او نه هم د نظام تغییر د لویې جرګې جوړېدل د افغانستان د بحران د حل لاره ده. اوسنی اساسي قانون حکم کوي چې په افغانستان کې ریاستي نظام ده او د غیر متمرکز سلطه کله مطرح کیږي د مطلق ملک توایفي خو د افغانستان څوکول.
خو د منشن د غونډې یو شمېر ګډونوال بیا د اوسني سیاسي نظام بدلون د ستونزو یوازینی حل لاره ګڼي. د منشن د غونډې جوړونکي او ګډونوال ډاکټر محمد حسین یاسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطنتي مطلقه تابعي نظامي
له مطلقه سلطنت څخه تر وسنی حکومت پورې ټول نظامونه متمرکز و چې افغانستان هر ورځ د ستونزو خواته بوله. دا چې خلک د ولایتونو او ولسوالیو په کچه په قدرت او د خپل برخلیک په ټاکلو کې برخمن وي، دا د دې لامل کیږي چې خلک له نظام څخه د دفاع په خاطر ځانونه مسؤل وګڼي.
د سیاسي مخالفینو لخوا د نظام د بدلون غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي په دې برخه کې هر پریکړه د قانون او ولس صلاحیت دی. ځینې راپورونه وایي دغه کړۍ چې په بهر کې د افغانستان په اړه غونډې جوړوي د بهرنیانو په مرسته او اشاره فعالیت کوي. کارپوهان وایي په بهر کې د افغانستان د نظام د بدلون په اړه غونډې د عامو خلکو ذهنونه مغشوشوي او حکومت باید مخه ونیسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خبره نه ردوي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه دی. په عین حال کې په کابل کې د ښاغلي داوودزی د انتخاباتي کمپاین لپاره یو دفتر پرانستل شوی دی. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې چې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د خپل کاندید په توګه انتخاباتو ته ودرې. خو د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو تو کې د کوم احتمالي کاندید څخه د ملاتړ پریکړه نه دکړي. زبیر شمن او په دې اړه نور جزئیات.
راپورونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی په دې لټه کې ده چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته لخپل لور یو کاندید ولري، او په دې برخه کې پرسنوي کې د څوتنو نمونه هم راڅرګند شوې دي. یو له هغو کسانو څخه چې د جمهور رئیس لخوا د احتمالي کاندید په توګه یادیږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داود زیدی. ښاغلی داودزی له ازادي رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په هغې جمع پورې اړه لري چې مشري جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړي دا خبره رد یا تایید نه کړه چې دی به هم په دې انتخابات کې یو کاندید وي، خو ویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه وضاحت راشي. ښاغلی داودزی وویل باید په دې اړه د جمهور رئیس په مشرۍ د لویې ډلې پریکړې ته انتظار وباسو.
خبر اصل کې دا ده چې موږ خو د یو سیاسي جمع پورې تعلق لرو، او هغه سیاسي جمع چې لویه جمع ده او په راس کې ډېر مهم شخصیتونه دي لکه خپله ولسمشر هم د هماغې سیاسي جمع دی، نو کله چې دا مشران خپل نهایی تصمیم ونیسي بیا به دا خبره یقیني شي.
بل خو څو ورځې مخکې رسنیو ته په کابل کې د ښاغلي داودزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر د پرانیستل کېدو خبر ورکړ شو. د دې دفتر لخوا رسنیو ته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل شول ښاغلي داودزی د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي داودزی د دې دفتر پرانیستل کېدل رد کړ او ویل ښایي هم فکر ځوانانو یې کوم دفتر پرانیستی وي. افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه کیږي. تر دې مخکې داسې راپورټونه ورکړ شوي وو چې جمهور رئیس کرزی غواړي د ولسي جرګې د غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیف نه په راتلونکي انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي وو د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو سیاسي مشرانو غونډه وربل شوې وه تر څو د ښاغلي سیف ملاتړ وکړي، خو د جمهوری ریاست چارواکو بیا دا راپورونه رد کړل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال عدلي راز ازادي راډیو ته ویلي وو جمهور رئیس تر اوسه د کوم کاندید څخه د ملاتړ په اړه پریکړه نه ده کړې.
نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تر اوسه نه دي شوي. او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي.
تر دې مخکې جمهور رئیس کرزی په ډاګه کړی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم ویلي ښه به دا وي دغو انتخاباتو ته د ډېرو کاندیدانو پر ځای دوه درې تنه د یوې ملي اجماع له لارې ځانونه کاندید کړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټه وایي ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو پر بهیر کار پیل کړي. د قانون له مخې د کمیټه 15 کسان ولسمشر حامد کرزي ته ورپیژني او بیا به ولسمشر 15 تنه د دوی لمنځه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه باندې ټاکي. معصوم میوندی په اړه معلومات راټول کړي.
د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو د غوره کولو کمیټه وایي د شکایتونو اوریدلو کمیسیون لپاره د غړو د غوره کولو په بهیر کې د علاقه لرونکو کسانو د پراخ ګډون په خاطر اسانه شرایط په نظر کې نیولي. د دې کمیټې غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر عمل کولو د څارنې کمیسیون رئیس ګل رحمان قاضي وایي راتلونکي اونۍ به دا اعلان وکړي چې پر شرایطو برابر کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر خپل غوښتنلیکونه ورکړي. ښاغلی قاضي د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل د غوره کمیټه په کوشش وکړي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د 500 غړو د ټاکلو لپاره د 15 مسلکي کسانو لیست ولسمشر ته وړاندې کړي.
موږ صرف دوه کسان اوسم خارج ته تللي چې مخکې پروګرام درلود، هغوی د خیر سره ان شاء الله د هفته اخره پورې راځي. نو موږ اتمن اولین ناسته به لرو، بیا به اعلان کړو ټول هیوادوالو ته چې هر څو واړي دا طلب شي فورمې ورکول کیږي ډېرې اسانه طریقې. زه امیدوار یم چې ډېر هیوادوال په دې کې اشتراک وکړي. غو کولای شو چې په 15 د ډیر خوشحالت سره رئیس جمهور ته وړاندې.
نو موړي ونه ول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو ټاکلو ته به په شرایطو کې څه نرموالی راولي، خو په خاطر دغه کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په غوره کولو کې سربیره پر مسلکیتوب او تجربه، قومي ترکیب او د ښځو ونډه هم په پام کې نیولې وه. د افغانستان د ولس سرکې مشران جرګې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د اساسي قانون پر عمل کولو د څارنې د کمیسیون رئیسان او د ستر محکمې سرپرست او د مدني ټولنې یو استازي د دیش پرکسیز کمیټې غړي دي. ښاغلی قاضي ویل چې مدني ټولنه تر اوسه هم نه رتوه د دلی چې د خپل منځي اختلافات او عمل د کمیټې ته خپل یو استاذي وټاکي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره هم نه کسان له هغه او وشت کسز لیست څخه ټاکلی و چې هم د کمیټې ورته وړاندې کړی وو. خو فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مسابقه د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو د کمیسیون لپاره د غړو د غوره کولو په اړه اندیښنه لري. د دې موسسه اجرایی رئیس چنداز سپینغار ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو په ټاکلو کې باید ډیر پام وسی.
کمیسیون د شکایت ډیر مهم دی، ځکه که جنجال یا اعتراضات پروسه کې را پیدا شي په داسې اعتبار مرجع اوسي خلکو ته چې دغه فیصله ومني. اوس د دې لپاره ډیر ضرور دی چې معیارونه اول داسې معیارونه وي لکه مسلکي توانمندۍ، همداسې بې طرفۍ مسله، دا باید دوه معیار وګڼل شي. متاسفانه تیر ځل دوی خپل مسؤلیت په ډیر خراب شکل ادا کړ، یعنی نه معیارونه په نظر کې ونیول، نه کافي وخت ورک. نو که دوی بیا په هماغه لاره ځي طبیعي ده تاریخي مسؤلیت دوی په غاړه دی.
همدارنګه ښاغلی سپینغار د غوراوي کمیټې او د افغانستان له عدلي وزارت څخه غواړي چې د مدني ټولنې د غړو له منځه یو مسلکي کس د غوراوي کمیټې ته د غړي په توګه وټاکي. د مدني ټولنې د سازمانونو ترمنځ اختلافات له امله تر اوسه دی یو استازي د غوراوي کمیټې ته نه دی ټاکل شوی. ځینې کتونکي د غوراوي په کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي موجودیت مهم بولي، ځکه دوی په خبره چې باید د کسانو په ټاکلو کې مدني ټولنه هم رول ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زین الله زکی د ننګرهار لیکي د سولې خبرې بیا هم سر نه نیسي. زمرک لیکي د پوهنې په چوکاټ کې بغیر د رشوت نه کار نه کیږي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د حکیم شجاعي نیول د حکومت په توان کې نشته، دا سوم ځل حکم دی. یو شمېر اوریدونکي شیرون او لنډۍ لیکي، خپل نومونه نه لیکي. یو به درته ووایم، وایي که د مینې په خاطر را سره ګرځي کنه یاره غریبي د دولت نشته.